درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیله و احترامات مقبول کی قدر منو غول علی سکون کو زو پرشتہ غم پر یوز ربه هم تاسو ټول تشرا غلاس مې ماده ول سم ټولګي جغرافي مزمن پنځم لوست ته له د تاسو ټول قدر منو غول علی سکون کو برتر او چور صحت مند او سری او د صحت جمع کوم پتن تر نو سکون کو د چیز مرسته سود نن ورځی لوست پنځم لوست نو له د چیر ورځی لوست نو په پراو د کیک ټاور سره څکړ او سری او نو لوست پر امد کی ولې قدر منو سکون کو مرسته سود نن ورځی پنځم لوست موضوع د تبرس کارا او هیواد کې د حق قانون په حق لده کتاب صفاله د سرویشتي مینه فایل به تر 50 سم سی پیپری هم درنګ از مرسته زدنن وزي درسي اهداف عبارت دي. لومړی د ډبرو سکارا او زمر په هیواد کې د حق قانون، دویم نفت او غاز. دا هغه دوه مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق لبه بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدرمن او ګللې ځکون کو د پراته او جواب دقت په هیله یې ما هیله ده چې د لوست په پیپری سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. مجوګلالې ځکه کو د لوست د پېپ په شبو کې لمړی موږ تاسو د ډبرو سکارا او زموږ په هیواد کې د هغوی د قانونو په حق معلومات لاسته راوړو چې د ډبرو سکارا څه ته ویل کیږي او زموږ په هیواد کې څومره شمیر قانونو زیرمې لري. دا چې موږ تاسو ټول په هیجو د ډبرو سکارا هغه زیرمې دي کوم چې د پزماکې کې د نباتاتو د پاتې شونو څخه لاسته راغلي دي، یعنی زرګونه او میلیونه کلونه مخکې کله چې نباتات تر ځمکې د فشار لاندې راغلي وو او د اکسیجن نه ورته رسېده، د تودوخې درجه ورباندې زیاته شوې وه، نو د فشار له امله څخه د سکارا رامنځته شوي دي چې دغه ډبرو سکاره د انرژي د تولید یو له مهمو سرچینو له جملې څخه شمېرل کېږي چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې رایستلو زیرمې په معمولي توګه سره سرته رسول کېږي. دغه سرچینې چې دي درنو زده کوونکو یو څه ارزانه دي، نو ځکه یې اهمیت زیات دی، یعنی یو څه ارزانه پیدا کېږي د نورو سرچینو په پرتله باندې. دغه سرچینې چې دي په ارزانه توګه سره پیدا کېږي، نو ارزښت یې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې خورا زیات دی. د هیواد د په بیلابیلو برخو کې دا پیدا کیږي چې کوچنی زیرمې هم لري او لوی زیرمې هم لري. زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ډبرو سکارو ډولونه چې دي په مختلفو ډولونو سره پیدا کیږي چې نن ورځ به موږ تاسو هر ډول به په خلاص ډول سره ولولو. دا چې موږ تاسو ټول په هیجو درنځ د کون کو د ډبرو سکارو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په دغه ډبرو کوم سکاره چې و د لومړي ځل لپاره په 1300 هجری لمریز کال کې د هند جولستیکانو یو جولستیکو و چې هغه دا ډاګه په ډاګه کړل چې دغه د ډبرو سکاره په افغانستان کې هم موقعیت لري. نو بیا وروسته په شل په دویم نړیوال جګړه کې دغه د ډبرو سکارو رئیسل په پراخه توګه سره پراختیا ومنتل چې کلنی تولیدات یې په لومړي سر کې یو سلو شل زرو ټن تر رسېده، خو وروسته چې کله دغه دویمه نړیواله جګړه تیره شول د دې څخه وروسته بیا د دغه کلنی عایدات چې و یا هم کلنی کوم تولیدات چې به ترلاسه کېده د یو سلو شل زرو ټن څخه تر یو سلو شپېته زرو ټن پورې ورسېده. چې زموږ په هیواد کې زیات شمېر سیمې دي چې په دغو سیمو کې د ډبرو سکاره په زیاته کچه سره پیدا کیږي. او هم همدارنګه د دې ترڅنګ موږ تاسو د افغانستان د ډبرو سکارو بیلابیل ډولونه چې په مختلفو سیمو کې پیدا کیږي نن ورځې په لوست کې ولولو. لومړنۍ برخه چې ده لومړنۍ ډول چې دی هغه د سوف د درې د ډبرو سکارو کان دی، چې د سوف د درې کان د لرغونیتوب له لحاظ څخه یو له غوره کانونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په خپلو ځانګړتیاو له مخې څخه د افغانستان په انټرو سیمه په پاره د ټولو په سیمه په پرتله لومړی توپ لري. او په سمنګان ولایت کې ډیر لوی کان ګڼل کیږي چې د سمنګان یو له مهمو کانونو زیرمه جملو څخه شمېرل کیږي، چې د دې زیرمې چې دي درنو ځکون کو څلور اویا میلیونه ټن تر رسیدي، چې له دې څخه ګټه تر وسه پرې نه ده اخیستل شوی. البته اخیستل شوی ده، خو په پراخه توګه سره ګټه نه ده اخیستل شوی، خو دغه د ګټې اخیستنې وړ دي چې د کورونا په تدول کې او تودوخې په راوستل کې ستر رول لوبوي. او هم چې نن د هیواد په اقتصاد په پیاوړتیا کې هم مهم رول لري. خو زموږ د ګران هیواد افغانستان یو له مهمو د ډبرو سکارو له جملو څخه هغه په خپل اشپشتي د ډبرو سکارو قانون نه چی دغه د ډبرو سکارو قانون یو خدا چې په خپل دغه د ډبرو سکارو قانون په زموږ د ګران هیواد افغانستان په پلي همري صنعتي شار جنوب ته په یو سلو لس کیلومتره واټن کې د بغلان ولایت او د سیغان په درې کې موقعیت لري، چې دغه ډبرو سکاره چې دی په خپل شل کیلومتره واټن لري او دغه کان چې دی د ډبرو سکرو قیمت او کیفیت له پلوه څخه ډېر ارزښت نه لري. د دې لامل دا دی درنو زده کوونکو د دې دغه کوم طبیعي جوړښت دی، دې د طبیعي جوړښت له مخې څخه یو سل پیچلی دی او د رایستلو په وخت کې یو څه ستونزمن دی چې دی کله رایستل کېږي نو دلته یو څه وخت نیسي، نو په همدې خاطر سره دوی ډېر زیات ارزښت نه لري. دغه قانون چې دی درنو زده کوونکو د سکرو زیرمې په 15,000 تنو په شاوخوا کې اټکل شوي دي، خو بیا هم له همدې عمل څخه په دغه کان کې د ښکاري دری د پخوانی سړک ترڅنګ اټکل ترڅنګ موجودې وي، نو ځکه له ډېرې مودې راهیسې د کار نه دی ورسره اخیستل شوی نه اخیستل کېږي. دغه دری چې دي یا همدغه سکاره چې دي درنو زده کوونکو په دولتي ادارو کې، روغتونونو او د کابل ښار په ځینو سیمو کې ترې استفاده کېږي. همچنان د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو بل چې دی په خپله د کرکره د ډبرو سکرو کان دی، د کرکره د ډبرو سکرو کان هم یو له مهمو کانونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دا هم په خپله د پلي همري ښار څخه د 10 کیلومتره لرې د جنوب په ختیځ کې د کرکره د غره سر باندې پروت دی چې یو له مهمو ډبرو سکرو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دغه کان د ډبرو سکرو ټوله اندازه له هر پوړي 2 یا هم 3 مترو پوړوالی لري چې 45 میلیونه ټنه ښودل شوی دی، او د سکرو جستیشا او د کار ورډ جستنو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دغه کان په خپله د رڼا زکونکو په 1415 هجري لمریز کال کې د غوري سمنټو له فابریکو څخه یو ځای خصوصي سکتور ته ورکړل شوی و چې له دغو سکرو څخه د غوري د سمنټو د تولید لپاره کار اخیستل کېده، او دغه خپله چې دی درنو زده کوونکو 3,800 غوټنو څخه زیات قانونه په چې دی په 1408 هجري لمریز کال کې رایستل شوي دي چې مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کېږي. او همچنان اخرنۍ چې دی د اخرنۍ د کانو د ډبرو سکرو قانون چې دی هغه په خپله د هرات د سبزک د مسجد چوبي د ډبرو سکرو قانون دی چې دا هم یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کېږي. دغه قانون چې دی درنو زده کوونکو د لامه څخه من میږي چې د هرات په ولایت په شمال ختیځو کې سیمو کې په 110 کیلومتره په واټن کې د سبزک خاصې څخه لاندې د کراه د سیند پورته خواته موقعیت لري، یعنی په پورته ساحو کې دی موقعیت لري. چې دغه قانون چې دی درنو زده کوونکو د دې کاني زیرمې چې دی 9.5 میلیونه ټنه ښودل شوي دي. دغه قانون د 1408 هجري لمریز کال کې خصوصي سکتور ته وسپارل شو چې کلنی تولیدات یې 40,000 ټنه او کلنی عواید یې 40 میلیونه افغانۍ ته رسېدلي دي. همدغه اوس فعاله او تر ګټې اخیستنې لاندې قانونو زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د دغې سیمې د ډبرو سکرو جست غوره او لوړ تودخیز حرارتي انرژي لري. دغه قانون د ډبرو سکرو څخه د هرات ښاروالي په پیرکو کې کار اخیستل کېږي چې هم د اوس د افغانستان د قانونو د وزارت د پاملرنې سره د سبزک د چوبي مسجد د ډبرو سکاره د کان د یو خصوصي کمپنۍ په مرسته کې کار اخیستل کېږي چې یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د هېواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د لوست دا برخه کوم چې موږ تاسو د ډبرو سکرو د قانونو او همچنان د هغوی کاني زیرمې موږ تاسو په هیواد کې ولوستلې. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو نفت او ګاز پیژنو. دا چې موږ تاسو ته معلومه ده چې نفت او ګاز یو له هغو سرچینو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د پزمکه کې د حیواناتو د پاتشین څخه مېسته راغلي، یعنی په د حیواناتو د پاتشین څخه کله چې په میلیونو زرګلو کلونو مخکې حیوانات تر ځمکې لاندې راغلي وو او پر هغوی باندې د اکسیجن کم شوی وو، د تودوخې د حرارت درجه ور باندې زیاته شوې او وروسته د ځمکې تر لاندې د حیواناتو رسوب کړی وو چې دغه د تودوخې د زیات فشار له کبله څخه د حیواني زیرمې په د حیواني توکي چې دي دغه په نفت او ګاز باندې تبدیل شي. ونه موږ ویل سو چې نفت د سوځېدلو وړ مایع ده چې د ځمکې لاندې په لاندې کې د ژوو لاندې او ژورو برخو کې موندل کېږي او په زیاته کچه سره پیدا کېږي چې ځینې وختونه تر ځمکې لاندې د فشار له کبله سره د ځمکې سر ته رالوړېږي. کله چې د ځمکې فشار پر اوربانی زیات شي نو په هغه وخت کې دغه کوم نفت چې دي د ځمکې و سر ته راپورته کېږي، او دغه توکي چې دي درنو زده کوونکو په میلیونونو کلونو مخکې د ژوندیو ژوو د عضوي توکو د پاتشینو څخه مېسته راغلي دي. نو موږ ویل سو چې دغه زیرمې یو له مهمو کاني توکو له جملو څخه شمېرل کېږي، یا هم مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د سپان په توګه باندې ترې استفاده کېږي، او ډېر د نیپتو درایستلو لپاره جووري ساکان کیندل ته ضرورت دی او ډیر پرلیو نلونه ته ضرورت دی او همشنه د دې تر څنګ د نیپتو ساکانو ته کله چې دغه کوم نلونه ورننه ایستل سي نو په دې توګه سره هم نیپ پورته خواته راوځي او یا هم د پمپ په واسطه سره راایستل کیږي. یعنی یو ډول پایپونه دي چې د ځمکې ته داخليږي او وروسته دغه پایپونه په واسطه سره نیپ د ځمکې پورته خواته راایستل کیږي چې هم نیپ تور رنگ لري خو وروسته تر چینولو یا هم تر صفولو څخه وروسته په چینځایونو کې رنګ بنفش ته راځي او په اسانه سره د سوځېدلو وړ ګرځي. چې زموږ په هیواد کې ډېرو سیمو کې د نفتو زیرمې شته دي چې د هغو له جملو څخه یو په خپله مهم ولایتونه یې تخار، کندوز، مزار شریف، جوزجان، فاریاب، بادغیس او هرات دي. نورې هم د هلمند په وادي او پکتیکا کې د نفتو زیرمو اټکل شوي دي چې دا د مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو نن ورځ په لوست کې موږ تاسو د ګاز زیرمې پیژنو چې ګازي زیرمې کومو زیرمو ته ویل کیږي. ګازونه هم یو له مهمو کاني زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې موږ تاسو په ګران هیواد افغانستان کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي او همچنان یو له مهمو سرچینو او ارزښتمن لرونکو کاني سرچینه ده چې د افغانستان یو ارزښتمنه او باکیفیته سرچینو له جملو څخه شمېرل کیږي. موږ ویلی شو چې کانونه هم د ژوندۍ ژوند د پاتې شونو څخه د عضوي موادو د ترسوب او د تودوخې او فشار له امله څخه د هغو د هوا د نه رسېدلو یا هم اکسیجن د نه رسېدلو له امله څخه چې بڼې یې بدلون موندلی دي په ګاز شکل باندې بدل شوي دي. دې ته موږ او تاسو ګاز وایي چې ګاز په خپل مهمو کاني زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د هغوی لوی زیرمې د هیواد دننه د لګښت لپاره او هم له هیواد څخه بهر هیوادونو ته صادرولو لپاره لوړ ارزښت لري چې د اقتصاد په پیاوړي کې مهم رول لوبولې دی. د اوسمره د کره هیواد افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ګازونو د پیدا کېدو امکانات شته ځکه چې زموږ هیواد افغانستان یو له غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زرکلن تاریخ لري. نو په همدې خاطر سره په اوسنی وختونو کې لوی زیرمې زموږ په هیواد کې د خواجه ګوګردک د سیمه د دویمه د یتیم تاک ده، درېمه په خپله د خواجه بولان ده او څلورمه په خپله د جکردوک سیمه ده چې په همدا اوس کې ترې ګټې اخیستنې لاندې دي او اوس هم د دې څخه د ګاز زیرمې لاسته راوړل کیږي. چې نن ورځ په لوست کې به لومړی موږ او تاسو د خواجه ګوګردک د ګازو کان ولولو چې دغه خواجه ګوګردک د کان زیرمې چې د پخپله د شبرغان ښار شمال لویدیځ ته د 30 کیلومتر په واټن کې موقعیت لري چې په دې کې درنو زده کوونکو د کیندلو شوو ساګانو شمېر یې 250 تر رسیږي چې ټوله زیرمه یې 6.8 میلیارد مقابه متره کې اټکل شوې ده چې تر اوسه پورې د ګټې اخیستنې وړ ده او 3.5 میلیارد مقابه راایستل شوې دي. همچنان بله هم د ایتیم تاق د ګازونو دي چې ایتیم تاق ګازونه هم یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دا هم د شبرغان څخه د 8 کیلومتره لیروالی لري چې د سوان له مهمو توکو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دغه ایتم تاک کې کله چې دغه زیرمې راایستل کېدلې درنو زده کوونکو د دې زیرمو دغه چې دي 6.8 میلیارد مقابه متره شوتل شوی دي چې کله په 1970 کال کې چې دغه زیرمې برمکول کېدلې نو په دغه وخت کې په څلورمه سا کې اور ولګېده چې ډېر کلونه سوځېدلو په ترڅ کې ډېر میلیونه مقابه ګاز وسوځوي او همچنان درېمه چې دي هغه په خپل د چکردوک ګاز کانونه دي دا هم د شبرغان له ښار څخه 45 کیلومتره لیرې د جنوب لویدیځ که موقعیت لري او سلاله هم په خپل د خواجه بولان غازونه دي چې دا هم د شبرغان د شهر د 10 کیلومتر ختیځ په موقعیت لري. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پر موږ تاسو دا ول وستل وس هم د لوسراتون کې برخه کورنۍ دند ده چې دوه سوالونه دي. هر سوال ته مطابق جواب ورکړي. لومړنی سوال د ډبرو سکارو سرچینې نمونه واخلي، دویم سوال د قرقرا د ډبرو سکارونه تشریح کړي. نو قدر موږ زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتره سړي شو وخت لپاره مان
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليك هلا واحترامات من قبل كي قدر من اقول لي سكون كو زي بريشنا هم قاري بزر بي هم تاسو طول تشرح غلاس ما يما داد ولا سم طول كي جورا بي مزمن فين سب لوستا هلا دا سي تاسو طول قدر من اقول لي سكون كي برا تروغ و جورو سيحت من دو سيري او دا سيحت جمعي بم فتنوي ترنو سكون كو داشت از ملوستا سو داد ولا سم طول كي جورا بي مزمن فين سب لوستي نو هلا دا سي تاسو طول با دا تيري وزي لستنا فا براو دا كيك تاول سر از دكري و سيري او نو يولوستا مدگي ولري البته درنو ځکون خو د تل بسری وزره به هم یادونه کوم مخکې لدې نه چې ستاسو د نن ورځې نه ولوست پیل کړه تاسو ټول پاجه ځکون کې باید خپل ځانو سره د ولسم ټولګي جغرافي مزمن کتاب کتابچا او قلم ولري تر څو وکول شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ درنو ځکون کوز مې ستاسو د نن ورځې پنځم لوست موضوعګان یې هم هغه اهداف چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو عبارت دی له لومړی دین دویم شمه یعنې نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د دین او ژبې په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو هیله ده چې تاسو ټول درنه زده کوونکي د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ روز د کونکو اوس هم راګرځو د خپل نوي لوست پر لور باندې لکه څنګه چې مې یادونه وکړل نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د دین او ژبې په هکله معلومات لاسته راوړو خو د لوست په پیل په شیبو کې به لومړی موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د دین په هکله معلومات لاسته راوړو چې څومره سلنه کسان زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د کوم دین پیروان دي او کوم دین په عام ډول سره زموږ په ګران هېواد افغانستان کې اوس وجود لري خو او مخکې څه ډول دینونه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې موجود و خوږه ځکه کوم کچيري مراد تاسو متوجه وو سيجو د انسانان چې دي له خپل عقیدو سره ژوند کوي او هر انسان چې دي جره عقیده او باور لري همدارنګه مراد تاسو کچيري مر خلکو ته وګورو نو لډیر په خو وختونو راهیسه څخه د بیل بیل دینونو پیروان وو او بیل بیل دینونو باندې عقیده درلودل او د هغوی پیروي کول خو زموږ د نکونو یعنی اریایانو سیمته له کوچي کېدو مخکې ساده عین درلودل یعنی کله چې زموږ نکونه کله افغانستان نه کلمنی کسان چې اوسېدل چې د اریایانو په نامه سره یتدل او په هغه وخت کې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې لومړنۍ مدینه چې وو په بختي یا هم برخ کې موجود وو نو په هغه وخت کې زموږ د کوم خلک چې په افغانستان کې اوسېدل د هغوی کوم عین چې وو په ډېر ساده شکل سره وو دوی د طبیعت هغه عناصر چې پر ژوند یې اغېزه درلودله مقدس یې ګڼلې یعنې په طبیعت کې چې کوم په شاوخوا کې د دې هر څه چې وو هغوی ته مقدس او سپېڅلی نوم ورکړی وو چې د افغانستان خلک سره له دې چې په ختیځو او ویدي او برهمني زړې عقیدې پیروان وو خو د هېواد په شمالي لویدیځو سیمو کې یې زردشتي عین په زیاته کده سره رواج وو خو کله چې بیا له میلاده څخه مخکې په 200 اشپژم کال کې د اشوکا بودایي عین د تبلیغ د پرولو لپاره ملا وتړل نو د هغه څخه د تاریخ نظر کال وروسته هم عقیدې د عین د هیواد په ختیځ شمال کې بشپړ رواج وموند چې په د فکر په هنر او فرهنګ لپاره وسخه د خلکو په ژوندانه باندې ژور اغیزه وکړل او زیات شمېر کسان یې بودایي عین تر وبلل چې دغه بودایي عین چې وو د هندوکش له جنوب څخه تر کندهار شار پرې وغځېدل خو په دا عین وخت کې درنه ځکون کو کله چې د اسلام مقدس سین په زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په بیل بیل سیمو کې خپور سو نو بیل بیل دینونه لکه زردشتي بودایي او لرسه آسماني دینونه لکه يهوديت مسيحيت په خراسان یا هند زموږ په ګران هېواد افغانستان کې پیرویان او پلویان په زیاته کچه سره پیدا شول خو داسې دین چې په ټول افغانستان کې عام رواج ولري وجود نه درلود په هغه وخت کې یعنی په هغه وخت کې اسلام مقدس سین په ټول افغانستان کې رواج نه و ځکه زیاتره قبایل به مختلف دینونو پیروي کوله او په د اسلام مقدس دین ترڅنګ نور دینونه هم لکه زردشتي او بودایي او همدارنګ ساسمنی کتابونه دینونه لکه يهوديت مسيحيت او داس نور بودایي دینونه هم موجود و نو په دې ترتیب سره په هغه وخت کې چې خراسان هم وسنۍ افغانستان چې د اسلام مقدس دین د منونو لپاره چمتو و نو د هغه وخت کې حضرت عثمان رضی الله عنه چې دریم خلیفہ دی په واکمنۍ کې د هغه په د واکمنۍ یا هم سلطنت په وخت کې په 25 هجری کال څخه ورسته کله چې 25 هجری کال چیر سو نو د اسلام په فتوحاتو لمون افغانستان ته هم راورسېدلې په هغه وخت کې احنیب بن کیس د هرات شار ونیول کله چې د هرات شار ونیول نو خلک د اسلام مقدس دین باندې شراب کړل او حضرت عثمان او درته نه خو چې دریم خلیفہ او عبد الله بن عمر د لشکر مشر وټاکه چې عبد الله بن عمر اسلامي امپراتوري تر ختیځه پورې وغځول. خو په عین وخت کې د سرحس سیمه پاریا تلقان همدارنګه کندهار او غزنی فتح کړل او د اسلام مقدس دین په دغو سیمو کې خپور کړل. خو یوازینۍ سیمه چې ودرنه ځکونکو هغه د کابل سیمه وه چې په کابل کې خلکو ډېر زیات مقاومت وکړل. دغه د کابل کوم ښار چې و کابل ښار یې یو کال محاصره کړ او په ډېر مشکله توګه سره په هغه وخت کې حضرت عثمان رضی الله عنه کابل هم فتح کړل چې په هغه وخت په تېرېدو سره د افغانستان ټولې سیمې د اسلام په مقدس دین باندې مشرفې شوې وې. یوازې یوه سیمه چې وه هغه کفرستان و چې په اوس وخت کې نوم د نورستان په نامه سره یاد شوی وي. نو دغه یوه سیمه نه وه تسلیم شوې او دغه یوه سیمه نه وه د اسلام مقدس دین نو راوړي. خو پخوانی دین تر ډېر مودې پورې دغه سیمې وساتي او د پخوانی دین پیروي کوله. خو کله چې بیا په 19مه میلادي پیړۍ کې امیر عبدالرحمن خان دوره راورسېدل، امیر عبدالرحمن خان د اسلام په مقدس دین باندې مشرف سو او هغه سلطنت درلودې. نو په دې وخت کې د افغانستان اسلامي جمهوریت رسمي دین چې ودرنو زده کوونکو هغه رسمي دین یې د اسلام مقدس دین وټاکه، یعنی رسمی دین د اسلام مقدس دین وټاکه چې د نورو دینونو پیروان د خپل دینی مراسمو په ترسره کولو کې د قانون له احکامو سره آزاد دي. یعنی هغه کسان چې نورو دینونو باندې عقیده درلوده لکه یهودی دین او هندو دین او بودایزم او هر دین چې وو هغوی ټولو د اجازه درلودله په ازادي سره هغوی خپل دینونه مخې ته وړل. ځکه اسلام مقدس دین داسې یو دین دی چې په زور په هیچا هم نه منل کیږي. نو په افغانستان کې هیڅ قانون نشي کولای چې د اسلام مقدس دین د معتقدونو او احکامو مخالف واوسي. په دې وخت کې امیر عبدالرحمن خان دغه سی یو اعلان وکړه. او هم چنان په اوسني وخت کې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې کچیر موږ تاسو سلنې ته متوجه واوسي جو نه نوي اشاریه شپږ سلنه خلک چې د اسلام په مقدس دین باندې پیروي کوي او د هغه پیروان دي. یعنی زموږ ګران هېواد افغانستان یو د اسلامي هېوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې اسلامي جمهوریت لري. خو ځینې هندوان او سکان په کابل، جلال آباد، کندهار، چاریکار، کردیز او نس نورو ښارونو کې هم ژوند کوي چې اکثر یې سوداګري هم تجارت مخې ته وړي او د افغانستان مطلق اکثریت خلک چې دي د حنیفي مذهب پیروان دي. یعنی موږ او تاسو ټول چې یو د حنیفي هم سنی دین پیروان یو او د تشیع مذهب پیروان هم لري چې د افغانستان اهل تشیع په جعفری او اسماعیلیه مذهبونو باندې ویشل شوی دی، هم تقسیم بندي شوی دی. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ او تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د دین په حق معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکو پوسی او سیږي او معلومات ترلاسه کړي او سیږي چې د اسلام مقدس دین د کوم خلیفہ په وخت کې او څرنګه زموږ هېواد ته راغلی. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به زموږ د ګران هېواد افغانستان د ژبو په حق معلومات ولولو. روزګار کول که څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو هر هیواد خپل ځانته ځانګړي ژبه لري او هر هیواد خلک د خپل نفوس په کتو سره یا هم د هغو کې څومره کسان چې ژوند کوي د هغو د شمیر په کتو سره خپل ځانته یو ځانګړي ژبه غوره کړې ده. نو د افغانستان د ژبو اهمیت لکه د نړۍ د نورو ژبو په شان باندې د ویونکو پر شمیر پر مربوط دي. څومره کسان چې په کوم ژبه باندې خبرې کوي هغومره د دغو ژبو تقسیم بندي هم پر هغو پورې مربوط ده. د مثال په ډول سره کچیر موږ تاسو وایو پښتو او دري چې مرتکران هیواد افغانستان یو له پیراه سوسته هو څخه بدل کیږي، یعنی یو له هغو عمومي ژبو له جملو څخه شمېر کیږي چې زیات شمېر خلک اور باندې خبرې کوي او په افغانستان کې تقریبا ټول خلک په دغه ژبو باندې پوهیږي. خو په اورمړي او عربي ژبو باندې یوازې محدود کلیوال خلک خبرې کوي. یعنی زیات شمېر کسان چې دی په افغانستان کې چې استوګنه کوي هغه ټول په پښتو او دري ژبو باندې پوهیږي. خو لږ شمېر کسان چې دی هغه په اورمړي او عربي ژبو باندې خبرې کوي. د اندو اروپایي ژبې په دوو اریایي یعنی اریانی یا هم هندي ډلو باندې ویشل کیږي چې اریایي ژبې په عمومي ډول سره د نن ورځې کوونکو د هیواد په جنوب لویدیځ کې شمال لویدیځ او شمال ختیځ کې زیات په رواج لري او په هغو ځایونو کې د مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي چې ژبې په هغو ځایو کې پښتو، دري، بلوچي، اورمړي او په پامیري غلچیا کې ځینې غرنۍ ژبې موجودې دي چې په هندي ژبو کې کوربتي، ګلشیي، تیرایي، سندي، پنجابي شامل دي. او همدارنګه رویدا شبی چې د اریایی او هندی ګروپونو ترمنځ یوه څانګه ګڼل کېږي، دا هم په ځینو سیمو کې رواج لري. نو موږ ویلی سو افغانستان نورې ژبې د ترکی او مغولي ژبې دي چې د ودې لړۍ یې پکښې کې شامله ده، او زیات شمېر کسان یې په دې لړۍ کې یا هم په دې ژبو باندې خبرې کوي، او یو لړۍ بیا هغه ژبې دي چې په هغه کې په مرکزي آسیا پورې مربوط دي، یا هم مرکزي آسیا خلک ورباندې خبرې کوي، لکه ازبکي، قزاقي، او همدارنګه دوهمه لړۍ چې دی په جنوب لویدیځو پورې اړه لري چې ترکمني او آزاري احتوا لري، یا هم د هغو څخه منشا اخیستې ده. خو موږ ویلی سو په عمومي ډول سره زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د ژبو جغرافیې ویش دي پر څو مهمو ژبو باندې ولاړ دی، چې د هغو له جملو څخه لومړۍ ژبه چې ده پښتو ده، دویم دري، دریم بلوسي، څلورم ازبکي، پنځم ترکمني، او شپږم چې ده پراچي ژبه ده. چې لومړی موږ او تاسو د پښتو ژبې په هکله معلومات ولرو. پښتو چې ده درنو زده کوونکو، هغه کسان چې په پښتو باندې خبرې کوي تقریبا په ګران هېواد افغانستان کې په ټولو سیمو کې استوګنه کوي. زیاتره پښتانه د افغانستان په ختیځو، جنوبي او جنوب ختیځو سیمو کې ژوند کوي. دا ژبې ډېرې لهجې چې دي درنو زده کوونکو، چې مشرقي او کندهاري لهجې لري چې یو له بل څخه ښه پېژندل کېږي او په عصري ډول سره خبرې کوي. دویم چې دي درنو زده کوونکو، دویمه ژبه په خپله دري ده. دري د هېواد دی یو له هغو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، یعنې هغه پخوانۍ ژبه ده چې د هېواد زیاتره خلک یې په مختلفو لهجو له دې ژبې سره سناسه په ټول هېواد کې بلتیا لري. ځینې کسان په قابلي لهجه خبرې کوي، ځینې په عراقي لهجه باندې خبرې کوي، او ځینې کسان په ایراني لهجه خبرې کوي، ځینې کسان د فرا په لهجه باندې خبرې کوي، یعنی مختلفې لهجې لري. همچنان د دې تر څنګ بلوسي ژبه ده. بلوسي ژبه هم زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په زیاته توګه سره رواج ده، چې د هلمند، ګردیز، صابري، همون او د هېواد لویدیځ سرحدونه خلک خبرې ورباندې کوي، او زیات شمېر کسان د بلوسي ژبې څخه استفاده کوي. ازبکي ژبه هم زموږ د هېواد یو ژبو له جملو څخه ده، چې د هېواد په شمالي ولایتونو کې ځینې خلک خبرې ورباندې کوي. د دې تر څنګ ترکمني ژبه هم د هېواد په شمال او شمال لویدیځ کې د هرات تر ولایته پورې ځینې خلک پر دغه ترکمني ژبه باندې خبرې کوي. او همچنان د دې تر څنګ اخرني ژبه چې د پراچي ده، چې د نجرا په یوه دره کې یې د تلقاب لاله سائی سره نښته ده، چې ځینې خلک ورباندې خبرې کوي. او منځنۍ ژبه چې ده، د پخپله د بدخشان په میجان، واخی وخان کې، سریکا وخان کې، او په شمال کې د میجان په ختیځ کې، او د بدخشان په زیباکت کې زیات شمېر کسان په دغو ژبو باندې خبرې کوي، چې له مهمو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو، موږ او تاسو ویلی سو په هغو سیمو کې چې اکثریت خلک یې له ازبکي، ترکمني، پشهیي، نورستاني، بلوچي او ګوهري یا هم پامیري ژبو څخه په یوه ژبه باندې خبرې کوي، هلته پر پښتو او دري سربیره سیمه ایزې ژبې درېیمې رسمي ژبې په توګه سره بدل کېږي، یا هم د درېیمې رسمي ژبې په توګه سره ترې استفاده کېږي. خو په عمومي ډول سره که چېرې وویل سي، زموږ په ګران هېواد افغانستان کې دوې رسمي ژبې دي، چې یوه پښتو ده او بلې هم دري ده، چې زیات شمېر کسان په دغو ژبو باندې خبرې کوي. خو د دې تر څنګ نورې ژبې چې دي، بلوسي، ازبکي، ترکمني او فراچي ژبې هم شته، چې د افغانستان یو شمېر اوسېدونکي په دغو ژبو باندې هم خبرې کوي. که چېرې زموږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې د افغانستان اصلي رسمي ژبې کومې دي، موږ په ازادانه توګه سره یا هم په عمومي ډول سره ورته ویلی شو چې د افغانستان اصلي رسمي ژبې چې دي، پښتو او دري ده. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي تر دې دم پورې تاسو پوه شئ او اوسېږي، او یو څه معلومات مو لاسته راوړي اوسېږي، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو لپاره مې څلور سپارونه چمتو کړي دي، چې هر سوال ته به تاسو په خپلو کتابچو کې مطابق ځواب پیدا کوئ او لیکئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال: دین او ژبې تشریح کړئ، یعنې دین او ژبې څه ته ویل کېږي؟ دویم سوال: د افغانستان د خلکو دین څه شی دی؟ دریم سوال: د افغانستان خلک په کومو ژبو باندې خبرې کوي؟ د ژبو نوم یادونه وکړي، یعنی د ژبو جغرافیې بیش نمونه واخلي. همچنان څلورم سوال: د افغانستان رسمي ژبې کومې ژبې دي؟ نور نو قدرمنو ګل لیزه کوم کوز مرسته ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي. هیله ده چې څه مو زده کړي وو اوسېږي، او په یو څه پوسې وو اوسېږي. تر بل داسې درس پرې چې ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د لا پامان.